اوس هم له سلطان محمد سرور نه د لیدیزو ورځپاڼو ته کتنه ورو چې د افغانستان په حالاتو بیلابیلې تبصرې کړې دي.
د برتانیې انډیپندنت او ګارډین ورځپاڼو د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه د برتانوي عسکرو د وتلو په اړه بیلابیلې مقالې خپرې کړې دي. د ګارډین ورځپاڼې په مقالې کې راغلي دي چې برتانوي عسکر د هلمند له سنگین ولسوالۍ څخه چې په افغانستان کې د ناتو ځواکونو لپاره لټولو خطرناک سیمه ګڼل کیږي وځي او د دې پر ځای شل زره امریکایي عسکر هلته ځای پر ځای کیږي. ورځپاڼه زیاتوي چې د هغو 302 برتانوي عسکرو څخه چې په تیرو 9 کلونو کې په افغانستان کې وژل شوي دي، لسلو څخه زیات په سنگین ولسوالۍ کې مړه شوي. خو انډیپندنت ورځپاڼه بیا لیکي چې برتانوي عسکر په هسکه غاړه له سنگین ولسوالۍ څخه وځي او په ځای امریکایي عسکر هلته ځای پر ځای کیږي. دغه پلان په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو د قماندان جنرال مکریستال لخوا مخکې له دې چې له دندې لری کړی شي ایښودل شوی و. ورځپاڼه لیکي چې دغه عسکر تقریبا 4 کاله مخکې د جمهور رئیس حامد کرزي په غوښتنه له لشکرګاه څخه سنگین ته استول شوی و چې هلته له سخت مقاومت سره مخامخ شول. دغه قواوې په راتلونکي مني کې بیرته سنگین ته ځي، خو اوس مهال د هلمند په مرکزي برخو لکه لشکرګاه، نادالي او ګریشک ولسوالیو کې ځای پر ځای کیږي. انډیپندنت ورځپاڼه لیکي چې له سنگین څخه د برتانوي عسکرو وتلو باندې به انتقادونه وشي. دغه حرکت له بصرې څخه د برتانوي ځواکونو وتلو او هلته د امریکایي ځواکونو ورتلو ته ورته دی. ځینې کېدای شي دا شکایت هم وکړي چې برتانوي ځواکونه په سنگین کې د لویو ځاني او مالي تاوانونو له ګاللو وروسته ولې دغه ولسوالۍ اوس پرېږدي. خو ورځپاڼه وایي چې برتانوي ملکی او پوځي چارواکو دغه تورونه په کلکه رد کړل او وویل چې دغه اقدامات د جګړې د ډګر د ستراتیژۍ په اساس شوي او دا معموله نه ده چې دومره زیات شمیر برتانوي عسکر په داسې یوې سیمې کې پاتې شي چې د امریکایي ځواکونو د کنټرول لاندې ده. ورځپاڼې د یو لوی برتانوي چارواکي خبره راخیستې چې وایي دغه بدلون له پوځي اړخه بالکل درست دی. زموږ عسکرو په سنگین کې چې د هلمند له ټولو خطرناکه سیمه ده خپله وظیفه په ښه توګه ترسره کړه او امریکایي قوتونه اوس کولی شي هلته زموږ لاسته راوړنو ګټه واخلي او موږ په هسکې غاړې له دغې سیمې وځو. انډیپندنت زیاتوي چې له سنگین څخه د برتانوي ځواکونو په وتلو باندې عسکرو تلفات کم شي او د برتانیې حکومت به له دې څخه سیاسي ګټه وچته کړي. انډیپندنت لیکي چې له پلان سره سم د هلمند د ځینو سیمو کنټرول لکه موساکلا، کجکی او اوس د سنگین کنټرول امریکایي ځواکونو ته سپارل کیږي او برتانوي ځواکونه د ګڼې هستوګنې سیمو ته انتقالیږي چې د رغونې چارې سنبال کړي. ورځپاڼه زیاتوي چې د برتانیې شاهي سمندري پیاده ځواکونو په سنگین کې د عملیاتو مشري کړې. ورځپاڼې د دغو ځواکونو د یو منصبدار پول جیمز دا خبره راخیستې چې وایي طالبان ځکه جنگ ګټلی نشي چې دوی پرته له زور زیاتي او ویرولو بل څه نه لري او د سنگین خلک په دې ښه پوهیږي. حتی په هغو سیمو کې چې د طالبانو پکې ډیر نفوذ دی، یوازې 40% کې خلک د دوی ملاتړ کوي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په کوسوو کې د روان حالت په اړه د بحث لپاره د سه شنبه پورز یو بیړنۍ غونډه جوړه کړې وه. دا غونډه په نژادي پلوه په ویشل شوي ښار میټرو ویکا کې د تیرې اونۍ له 14 وروسته چې پکې یو کس وژل شوی او 11 نور ټپیان شوي د سربیا په غوښتنه جوړه شوې وه. د امنیت شورا په دې غونډه کې د سربیا ولسمشر او د کوسوو د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی و. د سربیا ولسمشر بوریس تادیچ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته وویل چې د کوسوو په شمال کې شوې 14 یو تروریستي عمل و. په دې 14 کې چې د سربانو د یو احتجاج په مهال شوې یو ځایي بوسنیایي مسلمان وژلې او لسو زیات کسان ټپیان کړي. تادیچ د جولای په 2 نیټه د 14 وروسته د بلګراد په غوښتنه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا یوې بیړنۍ غونډې ته وینا کوله. تادیچ وویل چې د دې احتجاج په محل شاوخوا کورونو څخه چې البنای نژاد بلتون پاله پکې اوسېږي د خلکو په ګڼه ګوڼه دوه بمونه ورګزار شول. د تادیچ په وینا د اجتماع د پرستینا د چارواکو د هغه اقدام په وړاندې د سربانو یو احتجاج و چې هڅه یې کوله د کوسوو د حکومت د یو رسمي دفتر په پرانستلو سره د سربانو ګڼمیشته سیمه تر کنټرول لاندې راولي.
We call on all responsible stakeholders.
موږ پر ټولو مسؤلو کسانو غږ کوو چې بیا د پرستیناد بے ثباته کولو د اقداماتو ملاتړ نه کوي. د البانیایي نژادو چارواکو ته باید وویل شي چې د دې کار پایلې به څه وي. آیا دوی یو ځل بیا یو ورخیستوب غواړي؟ کنه نو سربیا به پرته له دې چې په دغه ولایت کې له نړیوال حضور سره خپلو اړیکو ته بیا کتنه وکړي بل لار ونه لري.
خود امنیت شورا په دې غونډه کې د کوسوو استازي بیا د جولای د 2 منټې د پیښې په اړه د تادج ارزونه رد کړه او ویل چې دا یو کم پیښېدونکې جنایي پیښه وه چې اوس مهال د چارواکو لخوا څیړل کیږي. حسینی دا هم وویل چې د احتجاج کوونکو له ډلې نه د بمونو د غورځولو امکان نشي ردولی. د ملګرو ملتونو لپاره د امریکا د دایمي استازي مرسیال الیجندرو ولف بیا په پیښې خواشینی څرګنده کړه، خو وویل چې دا یو کم پیښېدونکی جنایي جرم و او کوم پلان شوی تروریستي عمل نه و. هغه دا هم وویل چې دا ډول کم پیښېدونکی عمل د واشنگټن په نظر د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې ارزښت نه درلود.
دا د شفافیت په برخه کې زموږ د تفاهم روحیه ده چې د دغه مرکز له پرانستلو مخکې مو د سربیا حکومت ته خبر ورکړ. دا خواشینونکې ده چې په شمال کې د اړو خلکو د مرستې لپاره د کاسوو د حکومت اقدام ته د سیاسي رنګ ورکولو او د کاسوو د شمال د بې ثباته کولو هڅه وشوه. موږ باید په دې هم ټینګار وکړو چې د احتجاج کوونکو لخوا هر ډول تاوتریخوالی او پارونکی اقدام هم د منلو وړ نه دی.
خو روسیه به د بیړنۍ غونډې د جوړولو لپاره د سربیا د غوښتنې ملاتړ وکړ. مسکو د امنیت په شورا کې د سربیا یو غوښتنې ملاتړ دی او بیا به ویلې دی چې د کوسوو خپلواکي به په رسمیتونه پیژني. په ملګرو ملتونو کې د روسیې دایمي استازي وویل چې روسیه د کوسوو د مخ په خرابېدونکي امنیتي وضع په اړه زیاته اندېښمنه ده او د تاویچ د ارزونې بشپړ ملاتړ کوي.
د کاسوو چارواکو د نړیوالې ټولنې د ځینو استازو په ملاتړ هڅه وکړه چې په شمالي میټرویکا کې د کاسوو د لنډمهالو ادارو یو دفتر پرانیزي. دا په سیمه کې د سربانو په ګڼمیشتو سیمو کې د ثبات د زیانمنولو لپاره یو پراونکی اقدام و.
د کوسوو البانیایي نژادو مشرانو په 2008 میلادي کال کې په یو اړخیزه توګه له سربیا نه خپل خپلواکي اعلان کړې. تر اوسه پورې د ملګرو ملتونو له 192 غړو هیوادونو له ډلې نه 96 دغه خپلواکي په رسمیت پیژندلې. تا د خپلو خبرو کې د خپلواکۍ په اړه د عدالت په نړیواله محکمه کې پکېدونکې پریکړه کې د بلګراد د نظر په شاملولو ټینګار وکړ. تمه ده چې د عدالت نړیواله محکمه د روان کال په وروستیو کې یو غیر مقید نظر څرګند کړي.
ازادي راډیو ته لیکونه راوستوي. د خپلو کلیو او سیمو د ستونزو د حل لپاره خپل وړاندیزونه له موږ سره شریک کړئ. د خپل ژوند د ښېګڼې لپاره طرحې او په سیاسي، فرهنګي، ټولنیزو، اقتصادي، صحي او نورو چارو کې خپلې ستونزې او پوښتنې د ازادۍ راډیو له لارې له چارواکو سره مطرح کړئ. د ازادۍ راډیو پوستي ادرسونه در سره ولیکئ: کابل 1411، کندهار 22، هرات 30، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او پېښور 1400 راتیا. موږ ستاسو لیکونو ته ګورو، تاسو یې نتیجو ته وګورئ.
اوس هم د خبرونه په روستۍ برخه کې د رکوشو عزیزانو 19 پروګرام وړاندې کیږي.
د ورکو شو عزیزانو